پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخې پړه په کابل کې د برتانیې د سفیر وسې سرګندونې د ډیپلوماټیک اصولو خلاف بلل دي. د برتانیې سفیر ویلي ډیورند د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د دې نور مسلو پړه پروانه خپرونه کې جزئیات اوریدلای شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول وورای. د خبرونه په پیل کې له اجمل انسخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا کابل امنی کمانډانی وای د کابل د تیمورشاهی په سیمه کې د لګیدلی اور د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان د دفاع وزیر فرم دستګیر وای هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتن کې دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. اول سمشر ټرمپ به د آسیا د یو لس ورځنی سفر په پایل کې نن جاپان ته ورسیږي. دا کابل امنی کمانډانی وای د کابل د تیمورشاهی په سیمه کې د لګیدلی اور د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. د امنی کمانډانی وایان بصیر مجاهد ازادي رډیو ته ویل لومړی دا اور د ټوکر خرڅولو له یو دوکانه پایل او نورو دوکانونو ته پراخ شو. د مجاهد په وینا اور سهار د 2 بجو 15 دقیقو په شاوخوا کې لګیدلی او د سیمې دوکاندارانو ته یې مالی زیانونه اړولې دي. خغل مجاهد ویله بعد مرغه د ټکور یو شمیر دوکانونو و راخسته د ور لګیدو سبب تر وسه سرګن نه دی. زموږ د ور وژنې ټوله ډلې د محل پسیمه کې فعال دي. ور تر کنټرول لاندې دی او پراتلونکو څو شیبو کې به په بشپړه توګه ګل شي. مجاهد ویل په لګیدلی ور کې مالی زیانونه وخت خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې په ودانۍ او د سون په وسایلو کې د معیاري خوندیتوب نه موجودیت ډیر کله د ګڼمیشتو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې د ورونو د لګیدو او درنو مالی زیانونو سبب کیږي. دا پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتن کې دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. پاکستان د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خرم دستگیر لقبله ویلي چې د افغانستان مسله باید د خبرو لارې حل شي او د هغه په خبره اسلام آباد په دې خبرو کې همکاري کوي. خو نو مولیدا هم ویلي چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه پر خپل خاوره ترسره کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې له اسلام آباد څخه خپل وروستۍ کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستانی سیاسي او پوځي مشرانو ته پډاګه کړې و چې که د تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته نکړي امریکا به په خپل ادا کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د آسیا د یو لس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ملاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننني سفر په اړه خبريالانو ته وویل دا وای موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به په ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې به وغږیږو. موږ به لډیرو خلکو او له هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو زما په فکر دا بریالی سفر دی. هلته ډیر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ به د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اتومي لانجه وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سر مشریزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورسی. دا کرملین وایان دیمتری پیسکو پرون ویل چې خای دواړه مشان د دې غونډې ترڅنګ سره خبرې وکړي. د ایران اته سرحدي سرتیری پروند ترکیه پولی تنجدی له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شو. د ایران دولتي تلویزیون او ایرنا خبري اژانس ویلي چې دا سرتیری د دې هواد په شمال چل دوران سیمه تنجدی وژل شوی. چارواکو ویلي چې ایرانی ځواکونه په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرګ شو بلاړول. کڅه هم ایرانی رسنیو په دې اړه چې وسلوال څوک څه نه دی ویلي، خو د ایران په شمال کې د ترکیه او عراق پولی تاثیر ما اکثر وخت ایرانی ځواکونه له کورد وسلوالو او له داعشیانو سره نښتي کوي. د ایران سپایي پاسداران انقلاب تیر میاش په همدې سیمه کې سلور سخت دریزي وسلوال وژل. د متحده ایالاتو حکومت یو مهم سنسي ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې اقلیم بدلون تر ډیره د بشر له فعالیتونو سره ارتباط لري. دا ریپورت چې د سپینې ماڼۍ له لوري هم تایید شوی د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره پټه کار کړی. ډونالډ ټرمپ د هوا د تودېدو مسلې ته د چینایي درواغو نوم ورکړی دی او تهدید کړی چې امریکا به د پاریس د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نه ووځي. او د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پرون ویل په مسکو کې د کرملن د منتقد او پخپل سر د چلاوتنه ویچسلاف مالتسیف ګن شمیر پلویان نیولی. روسی مقدمه مقاماتو دا کسان د دسیسی جوړونکو شبکې غړي بللي. د دې چارواکو په وینا دغه کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي. تر اوسه د روسیې مقاماتو د نیول شوو کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی. ویچسلاف مالتسیف چې ځان ملتپال سیاستوال بولي پر یوټیوب خپل پیغام کې ویلي چې په روسیه کې ولسی پاسون کېدونکی دی. په روسیه کې نن د ملتپالو ډلو او مشرانو لخوا د خلکو د یووالي د ورځې په مناسبت لاریونونه پلان شوي دي. او روسیې خبر دا چې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د افغانستان او اذربایجان دفاع وزارتونو د روان 2018 کال په مې میاشت کې د اذربایجان لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موافقه لاسلیک کړې وه.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت په کابل کې د برتانیې د سفیر د څرګندونې چې وای ډیورن رسمي سرحد دی د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولی.
ډیورن رسمي کرخه هیڅ وخت نه و او نه به وي. په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایل چارو وزارت موقف دا کاملاً څرګند دی.
د امروختي وزارت د اسهال د ناروغي له عمله د افغان ماشومان د مړینې په اړه د یونیسف ریپورت نه ردوي خوای چې د دې ناروغي له عمله د ماشومان د مړینې کچه ټیټه شوې ده.
نظر به سالای قبل اگر میزان وفیات اطفال ببینیم از سبب همین دو مرض نسبت به سابق بسیار زیاد تفاوت کرده.
دا همورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دی او په غزنی کې بیا خزینه خبري اعلان وي چې د دوی پر وړاندې له تعبیس څخه کار اخستل کیږي. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدل شي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن د فرضي کرخه پاړه په کابل کې د برتانیا د سفیر روسي سرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولی. د دې وزارت مرستيال ننګیالي قلاتوال د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې افغانانو هیڅ کله ډیورن د رسمي پولې په توګه نه دی منلی او باید لدی او باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي. تازه په کابل کې د برتانیې سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ډیورن رسمي سرحد دی او پاکستان د مدیریت حق لري. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه معلومات راټول کړي دي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې هیڅ رسمي سند نشته چې د ډیورن د فرضي کرخې پر رسمیت دلالت وکړي. د دغه وزارت مرستيال ننګیالي قلاتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ډیورن د فرضي کرخې په اړه باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي.
ډیورن رسمي کرخه هیڅ وخت نه و او نه به وي. او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملاً څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغه سی خبرې څرګندونې ناسمې دي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کیل بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د برېټانیا او نړیوالو نو نظر د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. نو موري همدارس د ډیورن د کرخه پوګدو کې د اغزن سیم او نور موانع او د جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان حق لري چې د کرخه مدیریت کړي. کڅه هم تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو د ډیورن د رسمیت په اړه څرګندونې کړي، خو خایي د لومړی ځل وی چې لوړپوړی برېټانیوي برحال ډیپلوماټ دا ډول څرګندونې کوي. د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه نږدې 2640 کیلومتر اوږده پوله ده چې لا تر اوسه نه هم د افغانستان د حکومت او نه د کرخې په دواړو خواو کې د میشتو قومونو لخوا منل شوې ده. دغه کرخې تړون شاوخوا 1340 کال وړاندې د برېټانوي هند او په افغانستان کې د وخت د حکومت لخوا لاسلیک شو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي به وایي د ډیورن کرخې دواړو خواو ته له میشتو قومونو پرته هیڅ څوک د یادې کرخې د برخلیک په اړه تصمیم نشینی ولای. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له حدیث پردیس مو وریدل چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخه پړه په کابل کې د برتانیې د سفیر روسي څرګندونه د ډیپلوماټیکو اصول خلاف عملل دي. په کابل کې د برتانیې سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل دي چې ډیورند رسمي سرحد دی او پاکستان یې د مدیریت حق لري. د افغانستان د چړنې او مطالعاتو نوین مرکز وایي افغان حکومت باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د ډیورند فرضي کرخې پړه غیر مسؤلانه څرګندونې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د دې مرکز له بنسټګر عبدالله هیواد سره پر همدې مسأله خبرې کړې دي.
د 1948 وروسته د افغانستان ټول دولتونو د اعتراف کړی، دا غوښته د مخې اعتراف کړی او تر نن پورې د افغانستان دولتونو اعتراف کړی چې هیڅ اسناد موجود نشته چې د ډیورند فرضي کرښه د یو سرحد د افغانستان او د نوې جوړ شوې پاکستان ترمنځ. فلهذا دا څرګندونه چې د انګلیس سفیر کړی دا یو ډیر غیر مسؤلانه یو سټیټمنټ جاری کړی دی او د یو سفیر د یو مسؤل مملکت لکه انګلستان غوندې چې هغه مثلا په دې ټولو قضایاو کې دوی دخیل و، دا دوی لپاره نشای چې دوی داسې یو غیر مسؤلانه خبره وکړي.
هیواد صاحب، تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ورنه مخترینګلې دي، یو دا ډول څرګندونې څومره کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده اړیکو منفی اغیز وکړي ستاسو نظر؟
زما په نظر باندې دغه تنشونه یا دغه مخالفتونه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د پنجاب د دولت ترمنځ شې، دا نور هم پاکستانیانو ته د دې جرأت ورکوي چې هغه د ډیورند په فرضي کرښه باندې د اوس دوی اغزم سره چې نور هم د خپل حرکات دی ګرندې کې، او دا نه د افغانستان د لپاره په ګټه ده او نه د پنجاب د پاکستان د پنجاب د حکومت لپاره دا په ګټه ده. فله حاصل ته ولسونه نه سره جلا کیږي. اروپا په څوم د دوهم جنگ سره بیرته ټول سرحدونه دوی استقرله او زموږ خاوره دوی اخیستي او په زور باندې پاکستان دولت یې ورکړي او بیا هم دوی تقویه کوي. دا فکر کوم چې په دې سیمه کې د پاکستان په تاوان وي او دا به د افغانستان په تاوان به وي.
هیواد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
زما په اند او هر څوک په دغه موضوع باندې حتی کوچنی حرکت هم کوي او کوچنی خبر هم کوي د ډیورند فرضي کرښې په ارتباط باندې، یعنی دغه کې چې دا سرحد د افغانستان دی، هغه باید د افغانستان سره تبعید شي که افغاني او که خارجي.
په کابل کې د برتانیې د سفیر د څرګندونو په اړه چې ویلې دي، ډیورند کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی، هم د افغانستان د قبایلو د چارو د وزارت عکس العمل وره چې وایي دا ډول څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصول خلاف دي، او هم د افغانستان د څرنو مطالعاتو د نوین مرکز د مشر تبصره په دې اړه وره ده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د آسیا د یو لس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. زما همکارې فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د دې سفر اصلي اهداف څه ښودل شوي دي؟
بله، په ټولیز ډول په راپورونو کې داسې ویل شوي په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې شوي دي، نو ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا او جاپان یو اتحاد وشي او پینګیانګ ته وایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننی سفر په اړه خبرې اعلانو ته ویل چې دوی به له جاپاني چارواکو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړي او هم به د نورو هیوادونو او خلکو سره د مرستو پر لارو چارو وغږیږي، خو په دقیق ډول د کوم هیواد نوم وانه خست.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د سفر څو ملکونو ته دی، په دې کې شمالي کوریا او د امریکا اټومي لانجه په دې ورځ کې ګرمه ده. آیا داسې هیله شته چې دا سفر به وکول شي شمالي کوریا وهڅوي چې له اټومي وسلې لاس واخلي او د واشنگټن او پیونګیان ترمنځ ستونزې او څه هواري شي؟
په ټوله کې په دې اړه له وړاندې قضاوت کول بس تنظمن کوي چې دا سفر به شمالي کوریا څومره خانې کړي چې لاټومي وسلې لاس واخلي او له امریکا سره لانجه هوارسي. په خپل ولسمشر ټرمپ هم کله چې تر سفر د مخه خبري اعلان سره خبري کولې ویل دي چې دوی به وګوري چې څه پیښیږي، خو په مجموع کې په خپل دا سفر بریالی بللی وو. ټاکل شوی د ولسمشر ټرمپ د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډه کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اټومي لانجه هم شریکه کړي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزي کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې شایي دواړه مشران د غونډې ترڅنګ خبرې هم سره وکړي. او ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیا یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې هم ګډون وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د آسیا یو لس هیوادونو ته د ولسمشر سفر، د ولسمشر ټرمپ د سفر، د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ په دې سفر کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په اړه مول فریبا ظاهر ووریدل.
د هرات په صنعتي پارک کې به ډېر ژر 15 فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال توریالی غوسین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکې د خصوصي سکتور له لوري د زرګونه میلیونو ډالر په ارزښت جوړیږي. ښاغلی غوسی وایي دغه فابریکې د وړو خوراکي توکو او ساختماني موادو په برخه کې دي. نوموړی وایي دغه فابریکو په فعالیت سره به په مستقیم ډول 400 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به په هرات کې د سوداګرۍ کچه لوړه شي. اوس مهال د هرات په صنعتي پارک کې له 500 نه زیاتې تولیدي فابریکې فعالیت لري. د سرپور په مرکز کې کروندګرو ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 50 شنې خونې ورکړل شوې. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس محایدین عینینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په سوزمقاله، ګوسفندي او سانچارک ولسوالیو کې به 50 نورې شنې خونې هم توزیع شي. ښاغلی عینی وایي دغه سړې خونې 10 متره اوږدوالی او 30 متره بار لري. نوموړی وایي کروندګري ښځې په دغو شنو خونو کې کولی شي د کال په هر موسم کې سبزي وکړي او ګټه ترې واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه یو 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1280 افغانۍ، د وریځ یو درنی منای بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د زینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1080 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 618 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له مرزی احمد زی څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس هم له اجمل تورمان او چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننۍ غړو کې پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د پاکستان او له دغه هیواد سره د افغانستان د اړیکو او سولې د خبرو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خپل یو مطلب کې لیکلي، د غوت ملاتړ ماموریت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه زیات شوي او دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان په راتلونکو کې یو رول ولوبوي. په مطلب کې د دغه هیواد د ګډ استخباراتي او عملیاتي مرکز قومندان ډګروال کورتیس بورنز په حواله راغلي، د هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې د خپلو ګټو استازیتوب کول غواړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او ویلي چې د هغه هیواد چارواکي لا هم په دې خبرې کوي چې له طالبانو خپل دغه ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي، د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان او امریکا سره وروستۍ خبرې وڅېړلې او ټینګار یې وکړ چې له دواړو هیوادونو سره سلا مشورو ته باید دوام ورکړل شي. په مطلب کې راغلي، د پاکستان د پوځ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د لوی دریسیز قمر جاوید باجوا په ګډون په دغه غونډه کې د نوموړي هیواد د ټولو قولي اردوګانو قومندانانو ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په غونډه کې د امریکا او افغانستان له چارواکو سره په اړیکو ټینګار شوی دی. هیواد دولتی ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلي، له پاکستان سره د سول لپاره د موخو او ټاکلو اقداماتو په تشخیص سره د لارې منظمه نقشه جوړه شي. هیواد لیکلي ولسمشر دا هم ویلي چې افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی او د سیمې د هیوادونو اړیکې هم باید د وړاندوینې وړ وي. ورسپانې لیکلي چې ښاغلي غنی دغه خبرې د پاکستان لپاره د برېټانیا د عالي کمشنر توماس ډریو سره په اړه کې کړي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غونډې کې په یو مطلب کې لیکلي، د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار په افغانستان او پاکستان کې د ظلمي خلیجزاد په سرپرستۍ د امریکا د ځانګړي دفتر د پرانیستلو په هڅه کې دی. په مطلب کې راغلي چې دغه دفتر به د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزارت له واک هم وایستل شي او چارې به یې سپینې ماڼۍ ته انتقال شي.
د امر اختیار وزارت د اسهال یا نسناستی د ناروغي له عمله د افغان ماشومان دمړینې پړه د یونیسف د ادارې رپورت نه ردوي او نه تاییدوي، خو وایي چې د دې ناروغي له عمله د افغان ماشومان دمړینې کچه ټیټه شوې ده. د امر اختیار وزارت د کوچنیانو د روغتیا څنګ مسؤل ډاکټر علي شاه علوي ازادي راډیو ته ویل د امر اختیار وزارت د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي. د تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د یونیسف د ادارې د دغه راپور په غبرګون کې چې په افغانستان کې د احصال د ناروغۍ له امله هر ورځ شپږ ویشت ماشومان مړ کېږي وایي، د دغه ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی دی. د دغه وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه علوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونیسف د ادارې دغه راپور نه رد او نه تایید کړ، خو وی ویل چې د عامې روغتیا وزارت د رامنځته شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم هڅې پیل کړي دي.
چیز بسیار جدیدی که در تداوی سالات شامل تداوی جهانی شده بود ما در افغانستان و
را در نسناستی در درملنه لپاره مو دو تازه چیزونه چی په نړیوال درملنه که شامل دی هیواد تر اولی دی. یوی در نسناستی در کنترول لپاره در زنگ گولی او بلید او ار ایس دی.
خاغلی علوبی بوبل د اسهال یا د نسناست د کنټرول لپاره 15 کلن پلان تیار شوه او اړوند ادارې مکلف دي چې د کنټرولولو موضوعګانې په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتو د سازمان د یونیسف ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د نسناستې په ناروغۍ مړه کېږي. دغه اداره که هم مني چې د نسناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو بیا هم وایي چې هر کال شاوخوا 9500 افغان ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه کېږي. د چارو پوهان وایي د حفظ الصحې نه مراعتول او د ناپاکو اوبو کارول د دغې ناروغۍ د خپرېدو عمده لاملونه دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کورنۍ ټولنه او د عامې روغتیا وزارت ستره ونډه لري.
پایل کورنۍ کېږي چې د ماشوم نظافت مراد کړي، د ډوډۍ له خوړلو مخکې او وروسته په صابون د لاسونو پریمینځل او د پاکو اوبو څښل په پاک ځای کې باید واوسیږي. د حفظ الصحې په مراتولو کې د اړوند ارګانونو تبلیغات هم ډیر مهم دي.
خاغلی حسن زی وای د عامې روغتیا وزارت باید پر ښارونو سربیره د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته چې د حفظ الصحې د ګټو په اړه پوهاوی نه لري تبلیغاتي پروګرامونه زیات کړي چې د ماشومانو د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په غزنی کې د نارینه او ښځینه خبریالانو تنخواګانې توپیر لري. په دې ولایت کې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤولانو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالانو ته هغومره امتیازات نه ورکول کېږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کېږي. په غزنی کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤولانو سره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا ستونزه شریکه کړې ده.
په غزنی ولایت کې ښځینه خبریالانې وایي د رسنیو مسؤلین نسبت نارینه خبریالانو ته ورسره د مور او میرې چلند کوي. دغلته د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د برخې مسؤلې خدیجه اشرفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رسنیو مسؤلین ښځینه خبریالانو ته له 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې معاش ورکوي، خو نارینه خبریالانو ته 2000 افغانۍ معاش ورکوي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډول چلند له ښځینه خبریالانو سره دوام وکړي او مخنیوی ونسی، نو په غزنی ولایت کې به په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه سپرسي. لا دې سره په دغه ولایت کې شزینه خبر اعلان هم ورته څرګندونه لري. د دې لړلې وه هم ارزو پاده چې په غزنی ولایت کې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي. او په وای لډیر غوښونه او امنیتی ستونزو سره سره بیا هم خپل دند اجرا کوي، خو هغه مر امتیازات نور کول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبر اعلان تور کول کیږي.
خب در ولایت غزنی مشکلات خانما زیاد هست.
تاسو خبری است چې په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی، خو بیا هم موږ د خپلو ورونو تر څنګ ولاړ یو او کار کوو. کله چې یو خبریال یو دفتر یا ریاست ته ورځي، نو هغوی په ډېره بده سترګو ورته ګوري، او بل وسلوال طالبان که د کور پته پیدا کړي نو سمدستي ورته ګواښونه کوي. نو ولې موږ ته امتیازات کم راکول کیږي؟ په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نامه د سیمه ایز ټلویزیون مسول احمد فرید عمری ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د دې حقوق په مرکزي اداره کې تر پښو لاندې کیږي. نو دوی اوس دې ته مجبور سوي چې ښځینه خبریالانو ته کم معاش ورکړي. ښاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل موږ ښځینه خبریالانو ته نظر پر کار معاشر کوو، او ښځینه خبریالانې له دفتره بهر کار نسی کولی، خو نارینه خبریالان په دفتر کې داخل هم کار کوي او له دفتره بهر هم کار کوي او راپورونه چمتو کوي. او بل دا چې موږ هغومره امکانات په لاس کې نه لرو چې کارکوونکو ته زیات معاش ورکړو، ځکه زموږ د ولایت اعلانات په کابل کې رسنۍ تور کول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکي، زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی. د دغې کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خبرې کولې، ویې ویل چې له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
السلام علیکم. لیگی تر آغلی زاید لایم دو کنر لایتنا ورجان دو سالار باغ دستی نویا فنوازات که دو شروع سرک چیز حکومت تا تامنده دو نکوی دو کنر دو واری دخم دو غفتن کم چی بدل سرک باغ انتکار شروع گی چار پنځلس کاله تېر شو جمال خان د موټر د سانتې لارې پې نشته دی، نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه لاره جوړه شي.
لته میدان وردګ دی له خپل ورسالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. تاسو ما دغه هیله ده چې موږ د دېخ په ولسوالۍ کې تراوایي عملیات ولې دوی بند کړل، خو دغه ته ادامه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا اندېښنې شته چې د هوا د ککړوالي له امله په راتلونکو کلونو کې د نړۍ په سطح میلیونونه کسان له خپلو سیمو بې ځایه شي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په تېره بیا د دې قاره له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دی فکر کوي چې 1 میلیون یا 2 میلیونه کسان به نه وي، بلکې 10 یا 40 میلیونه به وي. دوی به د اقلیمي بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې به لنډ اروپا ته واوړي. د دوی څیړنه په جرمني کې د اقلیمي بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزې وړاندې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه. په دې څیړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل شیخ اوس 12 بجې دی. لا اجمل ان څه د مهمو خبرونو لندې زورو
د کابل امنی کمانډان وایي د کابل د تیمورشاهي په سیمه کې لګیدلې اور تر کنټرول لاندې دی او هڅې روانې دي چې په بشپړه توګه ګول شي. دا پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسیا د ولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ایران ات سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې وشل شوی. او د متحده ایالاتو حکومت یو مهم ساینسي ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د اقلیم بدلون تر ډیره د بشر فعالیتونو سره ارتباط لري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درلو اوریدونکو سلامونه. زاو د نافی حمایتیم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
د هندستان د نوی دیلی په هوایي ډګر کې و افغان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هند پولیس وایي د قاچاقړونکو چې قاری محمد حنیف الیاس نومیږي 1 کیلو هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او افغانستان څخه نوی دیلی ته رسیدو سره سم پولیس ونیو. تورن کس په خپل لمړنۍ څېړنو کې ویلي چې تر دې مخکې هم 4 ځله په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړی او د هغې ډلې غړی دی چې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی هند او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق کوي. په پکتیا کې په سلګونو کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا والی شمیم کټوازی د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د پکتیا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 1,315 کیلوګرامه نشه یي مواد چې 111 کیلوګرامه چرس، 490 کیلوګرامه تریاک، 270 کیلوګرامه بوسړه یا بې کیفیته چرس او 8 کیلوګرامه هیروین نیولی ول چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې یې وسوځول.
دا ګردیز ولایت په اړوندو ساحاتو کې دغه مواد مخدر د مونږ د ویخو قهرمانو پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دې په تړاو باندې تقریبا د 2 لسونه زیات کسان هم ورسره نیول شوی دی چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوی.
د پکتیا د امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیم زی وایي هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او سرحدي ولسوالیو کې د نشي موادو پر خلاف غزمی زیات کړي چې له هوا د بهر د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د کندز پولیس په دی ولایت کې د 9 کیلوګرام نشه موادو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کندز ولایت له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو 9 کیلوګرام هیروئین نیولې چې په یو مسافر وړونکو موټر کې وړل کېدل. پولیسو د نشه موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیولې دي. دوی په لمړنۍ څېړنه کې ویلي چې غوښتل یې دا مواد له تخار څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونې ورستی په خداده چې له نشه مواد سره د مبارزې وزارت په پروان ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت څلور پرمختیایي پروژې پرانستې دي. د پروان ولایت ویان دی وحیدی شاهکار د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت د وښوونځي ودانۍ جوړول، د 11 میلیون او 4 لک افغانۍ په ارزښت له نشه مواد سره د مبارزې ادارې ته د ودانۍ جوړول، او د 24 لک افغانۍ په ارزښت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د چرګانو اتیا فارمونه د بدیل معاشیت له بودیجې څخه تمویلېږي. د افغانستان له نشه مواد سره د مبارزې وزارت وایي پروان له نشه مواد څخه پاک شوی، او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د تورته نوري پرمختیایي پروژې هم پلي شي.
روقیه لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنار په سول کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغه د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لخوا ته نیول کېدو وروسته ترې تم سوي دي. دا چې د هیروینو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
اته محمد وایي چې د نشور عمل خپل ورور له کوره شړلې دي، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
وسړیا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره هو لنګ یو او غنې می
وسته خبرونې لومړی مطلب راخلو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سول کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په دې مقاله کې راغلي چې نشي مواد اوس هم د طالبانو ستره مالی سرچینه بلل کېږي، او د مخدره موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې د ټولو ګټ 80% جوړوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې روانه نامني، او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید ستر لاملونه بولي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې د افغانستان څه باندې 90% تریاک له دې هېواده بهر پروسس کیږي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې نیمه برخه تولید شوي تریاک په دې هېواد کې پروسس کیږي. د مقالې لیکوال د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د تریاکو پروسس د نشه یي توکو په قاچاق کې آسانتیا راوستې ده. په مقاله کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان د تریاکو له تولید او قاچاق نه لږ تر لږه په سلو کې 80% عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په روان کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې ستر لامل یې په افغانستان کې ناامني ده. ځکه په ناامنه سیمو کې د نشه یي توکو مافیا ته د کار زمینه برابره ده، او بل دا چې د مخدره موادو ترانزیت هم د سیمې د هیوادونو له لارې کیږي. که د ترانزیت مخه یې ونیول شي او په نړیواله کچه تقاضا راکمه شي، د مخدره موادو کاروبار به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي.
تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس هم د زینو چارواکو په حواله لیکلی و چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د هیروینو تولید تر ډیره خپل کړي او له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د مخدره موادو او قانون د تنفیذ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام براون فیلد هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان خپل ټول مخدره محصولات په افغانستان کې دننه پروسس کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي د نشې توکو فابریکې د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعال دي او وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. د دغه کمیسیون مشر هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمو کې چې منطقه د طالبانو په لاس کې هغه سیمو کې د پروسس فابریکه شته، هغه اصلي مال یعنې چې دوی هلته غواړي چې په خارج کې تولید کړي هغه مال دلته جوړېږي، چې هغه باج سپک شي او دغه توله سپکه شي بیا به دوی د انتقالي او خارج او نورو همسایه هیوادونو ته وړي.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کچیرې له مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي مثبته نتیجه به ولري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنویو د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې او د کوکنارو کښت او تولید هم په ناامن سیمو کې روان دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د هلمند والی وایي د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تنیول کېدو ورسته ورکسوي دي. ویل کېږي چې د هلمند په بیلابیلو جلا پیښو کې لسګونه کیلوګرام وچ تاریک او نور نشي مواد تنیول کېدو ورسته پولیسو په خپل منځ کې سره ویشلې دي. له دې جملې څخه یو هم د ګرشک ولسوالۍ پیښه ده چې پولیسو او قاچاق وړونکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار الیاس دای پر راپور کې.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګریش کولسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه وچ تاریک او یو لړ نشې توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلې دي سیمې ته پلاوی استول سوي دي او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګریشک په ماجر بازار سیمه کې د قاچاقبرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتې دي.
ځینې امنیتي مسؤلین یا کسان په خپل سر وتلي د قاچاق د مخنیوي لپاره په هغې کې برخورد منځته راغلی، حتی نفر وژل شوي دي او حتی ځینې بیول شوي دي هماغه قاچاقبران او یا طالبانو دخوانه. موږ د دې دپاره ځانګړی هیئت ټاکلی، دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدرې لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړي وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی د هغې به دوی جزا وي.
ویل کېږي تېره اونۍ د ګریش کولسوالۍ بازار ته څیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی، دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوي نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول و کورلا ډوله لوکسل موټرونه چې نشې توکي او وچ تاریک پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشې توکي د دې په ځای چې د امنیت کمانډاني اړوند د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي، د ګډو ځواکونو د مسولینو ترمنځ تقسیم سوي دي. د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال عبدالغفار ساپی د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابت شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشې توکو په کرکله تولید او قاچاقي نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي اطول افغان وای ک افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشې توکو کاروبار او نیونی تخپل توجه ورواړوي شي پایله به ونه لري.
د هلمند د نامنی یو لامل هم دا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسیزل کیږي او نم د مواد مخدره وګاسات کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دا شان باندې اخته دي، هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او پداغه نه دي پاتې شوی.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې پر لارې باندې هغوی په مایل سوي دي.
ولایتي شورا وای په دې ورستوي کې د امنیتي ځواکونو په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کېږي چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول سوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چانوم یاد نه کړ خو دا مسله د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیه قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د کاچاکبرو په نیولو پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یو ویش کسانې پکې ووژل شول.
په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا د نشي موادو ته نیول کېدو وروسته د ورکېدو په اړه مو زموږ د همکار الیاس دایي راپور اوریده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
پودر یا هیروئین هغه سپین رنګ ماده ده چې په نشه روزي کسانې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي زموږ همکار محمد یاس ترنک په جاړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدش او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دی کس د نخو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو څنګه ور باندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څکوي.
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي. لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي. د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي. د سترګو نه اوخ کې راځي. داسې لرګیدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري او د نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې. کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لګ څو خبرې سره وکي نو د خپل راس سمدستي تا ته وي. زی همدارنګه مخامخ غخونه ای ټول سره خرابيږي. مریض خوبولې وي.
لندمحاله غیزی بد دي چوي یعنی کې یو سړی دغه سده کمی مودې لپاره کاری پرغبانی به تاثیر چوي.
د لندمحاله استعمال کبل د کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرے کیږي خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي دروژن خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی د سیروانی تکلیف ته پیدا کیږي. او ګوتمهاله کې د عضلات او شحواله کې فوق العاده زیاتی د سر فشار لوري امدارنګه د وینې په نیجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي. بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي. بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې او بل د سکولو لارې استعمالیږي. بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي خو دا د سره متضرر کیږي. د نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده د کې مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي لاندې تنفسي سیستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدليږي. سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومي هوایی کسول ته مونږ ویو دا د دود یا لګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو د لپاره یو زمينه یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدی شي چې ټي بي جوړ شي. ټي بي یا لره رند دا مرز منتر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي. تنفسي بندیږي. ډسپنیا چوته وي دا به کې منسره تل شي. د دې علاوه مونږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفيږي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګد لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګد لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هوار شي پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلته دا متضرر کیږي، چې کله متضرر شي دلته پرسوب سرواله درد تبا منترزی کم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زړی او زیر زړی او سپین زړی خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منترزی. څلورمه خبره د عضلې لارې که استعمال شي نو د انعمال ته کېدی شي د نه منتره شي یا جوړه شي، که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې نو کېدی شي چې د عصبي رګ هم وول شي، نو که چېرته وول شي اول تور اوړي انساج مړ کیږي او شکل مړ شي نو بس به مجبورا چې دغه قطع کی، یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي، نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساج التهاب یا پرسوب درد منځ راځي، چې دا کله درد منځ راغی التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده شي د خپل د لاس ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي، دویم سره ماشومان چې به پیدا شي ناسپی مړینم پکې هم منځ راځي، دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي.
د هیروینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره زموږ د همکار محمد یاستر نک مرکه اوریده، خو بیا هم د هیروینو په اړه خبرې لرو او د یو داس چاک صدر اورو چې د دې سپینو زهرو یعنی هیروینو قرباني سوی دی. د پروان ولایت د شکرن اتمامات په ایران کې په تاریخ وختاسو او بیا تر شیشې پورې ورسید. دی وایي چې ورورې لکوره وشړه، دا چې ورورې ولې لکوره شړلې دا بخپله د دل خولې واورو.
زه مثلا ایران کې پیسوالت میرغه کورن کل ساختمانی کارګری نه پیمان کاری می شروع کړ، د پاره یتیم پاتیم ما ډیره سختی نه تیر کړی، زه ټول خاطره خاطره ایم، زه داسې وم چې د زندګی نه ستړی وم، ما داسې بیخ نه امیدم، ما پلار رګلا پیسې ډیر وخت مخکې مثلا مړ کمی وجلې داسې بیساره بیسار پرسلون وینور دغه حاله حاله وتن کولم ته طریقو وینور راغلم افغانستان ته، افغانستان کې پیسې ورولر ما د دې مو سره جنجال وک چېړیو ک په خاطر د غزم کې مثلا مو پکې خویاولا د دې مو سره مشکل پیدا کړ رګلا د کورې وستلم مور به میچړلې مثلا جوړه انګولې وکړه هغه بچره مو سره رګلا اني مریض اسله مثلا د فوپس لري مړ اسله بچره وینور راغلم کابل کې مې د سپورشي کول شوی خو نه مې مایوان خلک الله 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 اندغه مشکلات او جګرخونی او بیکاری چاينه خرڅیدل دي مارو وهل شه په شیشه او پودر مونږ مثلا اوغستاسلم وی یو کال می ورغره مثلا پودر و ته یو مست په وختو کې چې کاربور می جوړ باندې جوړه کې می اوتاق دلست چې کار می خراب شي یو ته درې میاشتې په چمن کې وسل وی خې بد حالت مثلا د زندګۍ نه وی خې ستړي شي وی خې ان د سپیو حالت مونږه وو چمن کې تقریبا درې میاشتې مو تیرې کړې په چمن کې بنوس کله ورغره و دې کې دلوم ولته کله بنوس او چورانه وزري دبره چې بتلم ما پیسو خټکیو مې خرڅول د شپې پرې لوتلم په اندې چمن کې مې سو امریش له مزکون شلم د کاربونو مواد نه رسي کومورې نه زديګي علاقه ومه زه یو شپه یو راز یو چمې ما د پښتنه نه کوله به هیڅ سختي به مونږ نه چې روډي مونږ مونږ پیسو گزاره کلو هغه مونږ کله رسي لکره پیسو نه رسیدل پوره مړه چې مې ورزديګي په دې کې تل چی ته کوم څه به ګانګس پروتو دا چې خلک وچی عمل ته دغه عمرو چوبې پښتنه نه کوله ایس ایس څنګه چوب ساکینی کتنه خمار شي مثلا مثلا موادون لري سبایون لري دیګه څو غنه درکی دا پوره دې یو ډېر بد مرز دي خپل ځان ته راغله پیسو رسیدګی نشي کوله چاوک نه مې کور کوه تر دې مثلا به کور پات شنو خپل د خو بوت می خاص کوله مولای می خاص چې زه مثلا نشه پر کوم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان ورستی بر اختراع ورسیدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه چمتو کړې ده. کیسه دا چې زرغونه د اکبر په نوم د یو موتات سړي میرمن ده، دا د بیوزلی او خورزواکي له امله خپل شیدې نه لري، خپل کوچنی ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغاني هم نسته، وایي چې ماشوم ته شیدې نه سمورانی ولي، نو هغه دی چې د زرغونه ماشوم د لوږې له لاسه پر لپسې جاړي. په دې وخت کې زرغونه د ګاونډي شته د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای سي مرسته سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې ژړا اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې ژاړي او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګې واوغه نه مي شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې هم ولاړه له لاسه کېږي او پوره م ولاګه څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خاورې ورکم؟
نه خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پټي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، ستړی مه شئ،
خیر اوسې.
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، څال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه یاستئ.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرمه. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یو خزر اغلی ده، وحلی ده سره وینم.
رشتی ها؟ زوانه ده کسفین سره؟
زوانه ده زوانه، یو ماشومیم بغی کده، خو بیخینج لیخون دیخ کاری، او دیره خایستم ده.
ورشه راوی لگه، او تا لارس خپل کار که.
داده مشره، دا اوز لگم.
یاره لکه چنن تصادفی لیو یه بلی خواخ کار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام، راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. ښه، دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځو ته په بده سترګه ګوري؟ یا خدایا دا زما د بې غیرت میړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرولې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.